مشال راډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبرونه کې باز پامیر ساحل او فرخوند وزیر در سره یو. فرخوند وزیر به درته په بیلابیل وختونو کې خبرونه دروروي او زه به درته رپورټونه دروروم. موږ نن بیلابیل رپورټونه لرو. د پاکستان او امریکا اړیکې تر هغې وروسته بیا کړکېچن شوي دي چې پر مومندو د ناټو الوتکو برید وکړ او هلته څلرویشت پاکستاني سرتېري ووژل. خو پیل به وکړو د تل په څېر له خبرونو. فرخوند وزیر
د پاکستان په خیبر ایجنسی کې یوې بمی چاودنې د خاصدار ځواکونو په شمول 15 کسان ژوبل کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډېر اهمیت لري او په مصر کې نن د پارلماني وټونو په لومړي پړاو کې خلکو خپلې رائے واچولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي په لنډی کوتل بازار کې د موټرانو په یو ورکشاپ کې د خاصدار ځواکونو په یو ګاډي کې له بمی چاودنې 15 خاصدارو او یو مستری جوبل شوی دی. دغلته یو کس مشال ریډیو ته د سترګو لیدلی حال کې وویل
دا وکه دا سوچ بس په ترمنل کې 2000 کې ناس د نسیټ کې یو سبدا تر بار ولیاړو یو دم بس بلاستو شو دا بم کرا دا ځول دا یو لکه حالات دا سوچ کوم د نه یو غډیر خراب او بار کوم لک بچو.
پولیټیکل انتظامیه وایي ژوبل کسان یې پېښور ته د علاج لپاره رسولی دي. تر دې دمه د دغه پېښې پړه چا په غاړه نه دا اخیستي. د خیبر پختونخوا د سواد په مټه کې پولیسو د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډر باچا زاده نیولی چې د پیر سمیع الحق په وژنه کې ککړ وو او پولیسو ته د ترهګرۍ په شمول په یو شمېر مقدمو کې مطلوب وو. د مټې چپریال تھانې ایس ایچ او مومن خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کس په سواد کې د پیر سمیع الحق په ګډون د امن کمیټې د یو شمېر غړو په وژنه او د دې ترڅنګ په سرکاري چارواکو د بریدونو او د حکومت پر ضد د بغاوت او ترهګرۍ په یو شمېر مقدمو ککړ دی. مذهبي مشر پیر سمیع الحق په 2008 کال کې هغه مهال وژل شو چې په سواد کې طالبان سخت په زور کې وو او بیا یې د هغه د مړي سپکاوی وکړ او پر یوه ونه یې رازوړن ک. پیر سمیع الحق د طالبانو مخالف او حکومت پلوي وو. د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وایي چې تیره شپه د دغه ښار په ایم جنا روډ د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې د جنا روډ په نمایش سیمه کې د شیعه فرقې سره تعلق لرونکو د محرم د میاشتې په مناسبت د شربتونو سبیلونه لګولي وو چې بریدونه پرې وشول. د سین صوبې د داخله چارو وزیر منظور وسان د پیښو وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دغه پیښه د کراچۍ ښار د امن تباه کولو سازش او زیاتوي.
دا د کراچۍ ښار د نارامه کولو یو کوشش دی. پیښه کې ککړ کسان مو نیولی دي او هغه به خپل انجام ته رسوو.
د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي بیا دغه پیښې تورونه په ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه لګوي. خو بلې خوا ته د سپاهي صحابه ډلې کارکوونکي دا تورونه ردوي او وایي چې پولیسو د دوی یو شمېر غړي نیولې دي. په افغانستان کې چارواکي وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډېر اهمیت لري. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیزي د مشال ریډیو افغانستان سره په مرکه کې په دې اړه سرګندونې د هغو رپورټونو پر ردعمل کې وکړې چې وایي پاکستان د ناتو د وروستي برید په وړاندې د اعتراض په توګه فیصله کړې چې د بون په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. ښاغلي فیزي ویل افغانستان هیله مند دی چې پاکستان به دغه کانفرنس کې برخه واخلي او زیاتوي.
موږ پیام د پاکستان ورور او ګاونډي هېواد ته دادی چې دا کنفرانس یو افغاني کنفرانس دی د افغانستان په مشرۍ دی او دې کنفرانس سره د امریکا کوم اړیکه نشته. د دې کنفرانس سره پاکي به د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کېږي. نو زموږ هیله دا د پاکستان د حکومت څخه چې د افغانستان د یو ګاونډي هېواد په توګه د افغانستان د ورور هېواد په توګه د بن په کنفرانس کې ګډون وکړي.
که څه هم پاکستان تر اوسه خپل فیصله رسمن د افغانستان حکومت ته نه ده اعلان کړی خو افغان چارواکي هغه رپورټونو اندېښمن کړي چې وایي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په پوځي غونډه کې فیصله شوې چې هیواد به د بون په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د بون په دوهم کانفرنس کې چې د دسمبر په 15 جوړیږي د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د نړۍ د شاوخوا نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په مصر کې پارلماني ووټونه پیل شول چې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک ته واک لرکېدلو وروسته د لومړی ځل د مصري ولس خپل ووټ استعمال کوي. د مصر د پارلمان لپاره دغه ووټونه به په دریو مرحلو کې ترسره کیږي چې د نن نه په قاهره، اسکندریه او نورو مهمو ښارونو کې پیل شول او د را روان کال د جنوري د میاشت پورې به دوام لري. د اخوان المسلمین په ګډون تم سرګندېږي مذهبي ګوندونه به زیاته کامیابي ولري. د عرب لیگ د بهرنو چارو وزیرانو پرون وروستو تر هغې په شام بندیزونه ولګول چې دمشق ته دوی هغه پلان ته اهمیت ورنکړ چې له مخې یې د هیواد باید څارونکو ته اجازت ورکړې وې. د عربي ټولنې په 22 غړو کې 1900 دغه بندیزونه چې د شام له مرکزي بانک سره په معاملو بندیز، د دې هیواد د شتمنیو بندول، د رژیم په لوړ پوړو چارواکو د سفر بندیز لګول او په دې هیواد کې د پنګونې بندول پکې شامل دي ولګول. ملګري ملتونه وایي په شام کې د رژیم زد مظاهرو پترس کې لدرینی مزرونه زیات کسان وجل شوی دی. او وروسته خبردار چې د یمن حکومتي رسنۍ وای ولسمشر علي عبدالله صالح هغه ټولو کسانو ته د بخنې اعلان کړی چې په دې هیواد کې په وروستو لانجو کې تیروتنې کړې دي. د صالح د 3 کاله واکمنۍ پر ضد د روان کال په مظاهرو کې سلګونه کسان وژل شول. د بخنې په دغه اعلان کې هغه کسان شامل نه دي چې د روان کال د جون میاشت کې د صالح د وژلو په منصوبه کې لاس لرلو. اپوزیشن ډلو د صالح د بخنې دغه فرمان رد کړی او ویلي دي چې هغه د دغه فرمان جاری کولو صلاحیت نه لري. صالح تیره اونۍ یو لوسنامه لاسلیک کړه چې له مخې یې واک خپل مرستیال ته سپاري او په بدل کې به په ده هیڅ مقدمه نه چلیږي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې فرخنده وزیر درورول. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي او د دې ترڅنګ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز هم اوریدای شي. پر مومندو تر برید وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې لا نور خراب شوې دي. کارپوهان وایي دواړه هیوادونه باید له حوصله کار واخلي.
دواړو په کار دی چې لږ شانتې د صبر او حوصلې نه فایده واخلي. مونږ ته هم په کار دی چې ډېره جذبه و نه خایو.
د پاکستان د بهرنیو چارو پخواري وزیر شاه محمود قریشي ویلي د هیواد مشر زرداری په موجودګۍ کې اټومي پروګرام یې محفوظ نه دی. په پیښور کې د محرم پر مهال د سولې ټینګښت لپاره د سولې غونډه شوې ده.
د اتحاد مظاهره ده پرې کې اله تشیع علما او بریلوي دیوبندي اهل حدیث او صوبایي وزرا غي تشریف راوړل.
او په خبر ایجنسی کې د وژل شوی خبریال نصر الله په یاد کې د فوټبال اتولولي پای ته رسیدلې ده. پر دې مهال چارواکي هم د لوبي میدان ته ورغلي ول.
د خپل خاورې خدمت چې موږ تاسو ونکو دا بنسوک نه کوي.
دا هر څه پروان خبري سات کې اوریدای شي لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ ته ورځو. په قبایلي سیمه مومندو کې د سلاله پر امنیتي پوسټ د ناټو تر برید وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. کارپوهان وایي باید دواړه هیوادونه په پوځي توګه د یو بل پوهاوی ترلاسه کړي. د دوی په خبره د پاکستان حکومت هم باید له جذباتو کار وانخلي. په دې موضوع د احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان په سرحدي سیمه کې د ناټو هلیکاپټرو د شیلنګ له وجې د څلیرش سکیورټي اهلکارو د وژنې وروسته پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. امریکایي ورسپانو نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنل د راپورونو تر مخه د حملو له وجې نه صرف دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور خرابېدای شي بلکې طالبانو سره د امن کوششونه هم د مشکلاتو ښکار کېدای شي. ورسپانې په خپل راپورونو کې لیکي چې حمله پر د عمل کې پاکستان لخوا په افغانستان کې ناټو او ایساف ته د تورخم او چمن بارډر د لارې سپلای بندولو له وجې په افغانستان کې امریکایي فوج د یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدای شي. غیر ملکی مطبوعاتو د راپورونو سره سره په پاکستان کې هم کارپوهان دا حمله دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات نور خرابولو یو غټه وجه بولی. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان وایي موجوده حمله وروسته داسې ښکاری چې پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې زرد بهتری راتلو سره گنجائش نشته.
ښکاری خو داسې چې ورځ پر ورځ به خرابي کیږي. حالانکه اوس امریکا او نیټو به دا کوشش کوي چې دا غلطي شوی دا اوس پاکستان کې دا ټمپر دومره اوچت شوی دی چې خلک به دا غواړي چې موږ سنسه دغه وخایو. ما تخکاری چې دیز الله بډیره ګران وی چې دا پاکستان یو ایس ریلیشنز په نارمل دغه تراشی دی باندې بډیر وخت لګی.
د بارانو چارو یو بل کارپو او په خوانی سفیر زاید سعید مشال ریډیو سره خبرو کې ویل ک دوه نړیوال ملکونه غواړي چې راتلونکو کې داسې پیخي اونشي او تعلقات نور هم خشي، نو ورل په کار ده چې سنجیده او عملی ګامونه پورته کړي.
په کار ده چې ملټری انډرستانډینګ کنه دا خو اپریشنل لیول دی. اپریشنل لیول مطلب دا دی آن دا ګراوند نیر دا بارډر اوس انډرستانډینګ پکار دی اور پکار دی چې کلیئرلی مارک کی خپل ټکټ کا بیا وی اٹیک پیس نو بیا وی ریسپانسیبل.
ډاکټر همایون خان وایي چې پاکستان حکومت له هم د جذباتو نه کار اخستل نه دی پکار.
پکار دے چ لک شانتی دا صبر او اصلے نہ وے دا واخلی اس امریکانیانو تو پکار دے چ منگ کنوینس کی چدا ڈیرا لویا غلطی شوی وا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم زب دا وےم چ منگا تا ہم پکار دے چ ڈیرا جذبہ او نہ خیو ولے چ ہر س چ وے امریکے دشمنی اگشتل د دے ملک تا پارا چ کم پدے وقت کے دمرا نازک حال کے دے دا ب ڈیرا گران ثابت چھ.
یاد دی وی چ پدویم مئی امریکے دا پاکستان حکومت لا اطلاع ور کول بغیر ابتاباد کې د اسامه بن لادن په ضد اپریشن وکړو. د اپریشن وروسته په 14 مئی د پارلمان په ګډ اجلاس کې یو متفقه قرارداد پاس کړی شو چې پکې ویل شوی وو کراتلونکو کې امریکای د پاکستان سرحدونو خلاف ورزي وکړه نو په تعلقات به ورسره نظرسانی کولای شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پر قبایلی سیمه مومندو د ناټو د برید لکبل د پاکستان او امریکا اړیکی لا نور خراب شوی دي. د مو په دې رپورت کې واوریدل او تاسو د کارپوهانو نظر هم واورید. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا لیکي د دې برید په اړه لا هیڅ واضح معلومات نه دی راغلي. پاکستانی چارواکي په دې پیښه زخت غوسه دي او د پاکستان او امریکا ترمنځ بے باوري لا نور زیاته شوې ده. په دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورت اورو.
په ورسپانه نیویارک ټایمز کې لیکوال سټیون لی مایرز په خپل یو مقاله کې لیکي په مومند ایجنسۍ کې د ناټو هلیکاپټرو د بمباری وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ بنیادی اړیکې په ډاګه شوې. د جنگي ټیکټکس له وجې د دواړو هیوادونو لخوا د پولو د خوندي کولو ګډه ستراتیژي خرابه شوې. مقاله کې وړاندې راغلي په مومند ایجنسۍ کې د ناټو هوایي بمبار په اړه معلومات واضح نه دي. پاکستاني چارواکي وایي چې دوی د دې بریدونو لپاره ناټو نه و راپارولې، خو افغان چارواکي داسې فکر کوي چې افغان او ناټو پوځي چارواکو وروسته د دې پاکستان په پوځي پوسټو د هوایي بمبار حکم ورکړو، کله چې پر دوی د پاکستان د ځمکې نه ډزې وشوي. خو ناټو د دې بریدونو د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. د پاکستان دننه په چارواکو او خلکو کې سخته غوسه ده او دوی د بدل اخیستو د لکه ورکوي. بلخو امریکایي چارواکي په دې د افسوس څرګندونه کوي او لا هم معلومات راټولوي، خو د دواړو هیوادونو رویه پر یو بل د بې اعتمادۍ عکاسي کوي، کوم چې د وخت په تېرېدو سره مخ په زیاتېدو ده. په مقاله کې وړاندې یو امریکایي چارواکي پوښتنه کوي چې د مومند ایجنسۍ پیښې سره به د پاکستان او امریکا ترمنځ کشیدګي نوره څومره زیاته شي، کومه چې د وړاندې څخه د امریکا د استخباراتو د کارکوونکي ریمنډ ډیوس د نیولو او د اوساما بن لادن د وجلو سره خرابه شوې وه. په دې ټولو پیښو کې پاکستان داسې وجې وړاندې کوي چې امریکې د پاکستان د خپلواکۍ خلاف فرضي کړي. مقاله لیکونکي وایي که د امریکې سره د دې کاروایانو قانوني یا روا ګرځولو لپاره ثبوتونه هم وي، نو بیا هم د پاکستان دننه د ستراتیژیکي همکارۍ لپاره سیاسي ملاتړ ته دوام ورکول د امریکې لپاره ګران وو. د امریکې یو سینیټر فاکس ټی وی چینل سره په خپلو خبرو کې ویلي د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګلتیا د افغانستان په اړه د امریکا د دوړخیزه پالیسۍ له وجې ده، ځکه چې یو خوا دوی د طالبانو سره جګړه کوي نو بل خوا ورسره د جوړجاړي خبرې کوي. همداراز څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلي کلینټن د پاکستان په دوره د دغه هیواد چارواکو ته ویلي وو د هغه طالبانو پر ضد د عملیات وکړي کوم چې په افغانستان کې په ناټو او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي. همدې سره نوموړي پاکستاني چارواکو ته ویلي وو د منځلاري طالبانو د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې دې ورسره مرسته وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي که یو خوا د پاکستان او امریکې سیاسي او پوځي چارواکي د اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، نو بل خوا داسې پیښې رامنځته شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا خرابې شي. مقاله لیکونکي وایي که چېرې د تحقیقاتو په نتیجه کې دا خبره ثابته شوه چې په مومند ایجنسۍ کې د ناټو هلیکاپټرو لخوا بمبار وروسته له دې رامنځته شو چې د پاکستان پوځیانو په افغانستان کې په ناټو بریدونه کړي وو، نو دې سره به د پاکستان او امریکا ترمنځ حالات نور هم خراب شي. د مقالې په اخره کې راغلي دي چې د مومند ایجنسۍ پیښې سره د امریکا ستراتیژۍ ته لوی زیان رسېدلی، خو پوښتنه دا راپورته کېږي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ به په همکارۍ شروع کېدو کې څومره وخت لګي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي چې د تیر شنبه پر سهار وختي د مومندو په قبایلي سیمه کې پر پاکستاني سرتیرو شوې برید تر هغې وروسته و چې پاکستاني سرتیرو د افغانستان او ناټو پر ځواکونو ډزې کړې وي. خو د پاکستاني پوځ ویان جنرال اطهر عباس بیا دا نه مني او وایي چې د ناټو د ځواکونو لخوا برید بې له ښه او بد کتو پرته شوی دی. بوریوال کاکړ د اسوسییټډ پریس اژانس د لیکنې پر اساس دا رپورټ اوروي.
د افغانستان چارواکو د نوم نشودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې افغان او د نیټو ځواکونو د تیرې شنبه په سهار وختي عملیات کول چې پولي ته نږدې د پاکستاني عسکرو د دوو مرکزونو لخوا پرې ډزې وسوې او دوی بیا د مرستې لپاره د هوایي برید غوښتنه وکړه په کوم کې چې څلورشت پاکستاني عسکر ووژل سو. افغان چارواکي وایي چې دا نه و په ډاګه چې د دوی او د نیټو پر ځواکونو ډزې چا کړې وې، خو ډزې د پاکستاني پوځ له هغو دوو مرکزونو سوې وې چې بیا وروسته په هوایي برید کې پنښ شو. خو د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال اطهر عباس بیا دا نه مني او وایي چې د نیټو د ځواکونو لخوا برید بې له ښه او بد کتلو پرته سوی دی. د هغه په خبره د دې هیڅ جواز نه جوړیږي، هغه ځکه چې د پاکستاني پوځ د چوکیو نقشه څو ځله د نیټو چارواکو ته ورکړل سوې ده. د مومندو په قبایلي سیمه کې د دې برید پر ضد د پاکستان په ډیرو سیمو کې لاریونونه سوي دي او پاکستان د تورخم او چمن لاري په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو او ټینکرو پر مخ تړلې دي. پاکستان امریکا ته 15 ورځې وخت ورکړی دی چې په بلوچستان کې هغه پوځي اډه پرېږدي چې امریکا یې د اورپکو د پنشکولو په مخه د بې پیلوټ الوتکو لپاره کاروي. خبری اجانس لیکي یو کال وړاندې هم یوې امریکایي چورلکې یا هلیکاپټر د افغانستان او پاکستان پر پوله پر یو پوسته برید وکړ او دوه پاکستانی عسکر یې ووژل. هغه وخت هم د امریکا او پاکستان لخوا تر ګډو پلټنو وروسته په ډاګه سوه چې لومړی پاکستانیو عسکرو د امریکا پر چورلکه ډزې کړې وې. تر هغه پیښه وروسته هم پاکستان افغانستان ته تلونکې د تورخم لاره د لسو ورځو لپاره تړلې وه. خبری اجانس زیاتوي دا ځل یوازې د تورخم لار نه بلکې د چمن لار هم تړل سوې ده او دا تر اوسه نه ده معلومه چې تر کله به هم داسې تړلې پاتې وي. هغه ځل هم په پاکستان کې اورپکو پر هغو لاریو او ټینکرو برید کړی وو چې افغانستان ته د تللو لپاره د تورخم او چمن پر لارو په انتظار ولاړې وې. په هغوی کې 150 لاری سوځول سوې وې. په تورخم کې د سید خان په نامه یو لاری چلوونکی د ټلیفون لاری اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې دوی انتظار کوي او پریشان دي. د هغه په خبره دا ځکه چې په دې سیمه کې تل پر دوی بریدونه کیږي، کله توغندي ور باندې غورځول کیږي او کله بمی چاودنی ور باندې کیږي. ځینو لاری او ټینکر چلوونکو خبري اجانس ته ویلي چې د دوی د ساتلو لپاره که څه هم عسکر ګمارل سوي دي، خو د هغوی شمیر دومره کم دي چې د دوی په نظر د بریدونو مخه نسی نیولای. د چمن پر لار ولاړ د تیلو د یو ټینکر چلوونکی هم دې ته ورته نظر شودلې او وایي چې کچيري پر دوی برید وسو نو 15 او یا 16 عسكر به مخه څنګه ونیسي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له هغه وخت راهیسی کړکېچنې دي چې د روان کال د مئی پر 2 منټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان د بټاباد په شار کې د القاعده شبکې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن وواجه. امریکا له دې کبل هم پاکستان ته په غوسه ده چې د هغوی په خبره په خپل خاور کې د هغو اورپکو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره عملیات نه کوي کوم چې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. د خبری اجانس په لیکنه د مومندو په قبایلي سیمه کې رامنځته سوي د پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې لا پسې کړکېچنې کړې دي. د امریکا د سینټ ځینو غړو ویلي دي چې پاکستان باید په دې ځان پوه کړي چې د امریکا لخوا ورکول کېدونکې مرستې د ترګري پر ضد په جګړه کې د پاکستان په هلو ځلو پورې تړلې دي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تا تره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د پاکستان لپاره خطر ګرځولې دی او ویلي دي چې د زرداری په موجودګۍ کې د پاکستان اټومي پروګرام هم لګو اکثر مخامخ دی. د پاکستان د پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان د قریشی د خبرې بے بنسټه بللې دي. کارپوهان وایي اټومي پروګرام دومره په اسانه له خطر سره نشي مخامخې دی. نور تفصيل د ریاض مساخل پر رپورټ کې ورو.
د اتوار په ماخام سند کې یوې جلسې ته د خطاب په وخت شاه محمود قریشي په ولس مشر اسف علي زرداری ټکونه وکړه او وی ویل چې زرداری د پاکستان د پاره خطر ده. د زیاته کړه
کلمه تم سے کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری کی موجودگی میں پاکستان کا ایف بی پروگرام محفوظ نہیں ہے.
زه تاسو ته وایم چې د آصف علي زرداری په مشرۍ کې د پاکستان جوهري پروگرام خوندي نه دی. زه نن هغه خطرې نشم بیانولی، بلکې دا به زه د کراچۍ په جلسه کې وایم چې څنګه دا پروګرام محفوظ نه دی.
د پخوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشي د تورونو په اړه چې کله مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي اخونزاده چټان نه تپوس وکړو، نو هغه وایي چې داسې خبرو سره ولسمشر یا پاکستان ته هیڅ زیان نشته، بلکې په خپله ترې شاه محمود قریشي ته زیان رسی. د زیاتوي
داری صاحب هم خټک ټاکو، دا پارٹی هم خټک ټاکو، دا د محترمې په ویژن باندې روانه وه. او کله چې وزارت نه لري شو نو ځان ناراضه شو، راووتو. هغې نه پس زرداری صاحب هم خراب شو، هغې نه پس د زرداری صاحب د وجې نه پاکستان ته هم خطر شوه. نو هغه د چونکې پارټۍ نه تللی دی، هغه هم د وزارت په بنیاد باندې، نو دا قسمه خبرې هغه کوي. زما په خیال چې دا قسمه خبرې هغه له په کار نه وي.
د جوهري پروګرام د خرڅولو یا بل چا ته د ورکولو په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او پوځي چارو د کارپوه او د پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوسو کو، نو هغه وی چې داسې هیڅ خطر نشته چې دا پروګرام به د بلچا لاسته ورشي او یو روغه اداره هم په ځانګړي توګه دا نشي کارولی.
دا یو ډیر کمپلیکس، ډیر کمپلیکیټډ او ډیر تړلې شوی او ډیر مضبوط پروګرام وی. دا د یو لاس کې نه وی، یو کنټرول بٹن کې نه وی، یو زی کې نه وی پروت، او یو د دې د استعمالولو اتارټی نه ده. نو دا نه ده چې یاره دا یو موبایل دی یا یو کیلو یا یو موټر دی یا یو جهاز دی، څوک به سٹارټ کوي یو بشي.
خو بل طرف ته جوهري ساينسدان او پوهان ډاکټر پرویز هود بای وای چې دا ټیک دا چې جوهري پروګرام څوک نشي پټولي، خو ولې د دې خطرې هم لپامه وستل ګران دي. نوموړی وای
کے اندر جو مواد ہے اگر وہ کسی طرح سے نکال کر ایک سادہ قسم کا بم بنایا جائے، اصل خطرہ اس چیز کا ہے.
د دې دننه چې کوم مواد دی کدا په څه طریقہ اوستای شي او د دینه یو ساده بم جوړ شي، نو دا به یقینا ډیر زیات خطرناک وي. دا خبره ټیک ده چې د اټم بم کارولو لپاره مختلف کوډز وي او هغه هم د یو کس سره نه وي. خو نن چې ترهګری څومره مخ په زیاتېدو ده، او بیا داسې خلک هم شته چې په ټیکنالوژي ډیره پوهه لري، نو دا خبره ډیره د اندېښنې وړ ده. او پاکستان کې چې کوم حالات دي، نو د دې لوجه خلک په ویره کې دي.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان خارجه دفتر او ایوان صدر لخوا جاری شوی ځان له ځان له خبر پاڼو کې د شاه محمود قریشي تورونه بے بنیاده ګرځول شوی دي، او وایي چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته ټول اختیارات پارلیمان ته اوړېدلی دي چې مشرۍ وزیر اعظم کوي، او د جوهري پروګرام دپاره ملک کې یو کمانډ او کنټرول سیستم موجود دی. نو ځکه د چا سره د لړکې څه قسمه اندېښنه نه وي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
mashalradio.com.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د مشکوک لیک د معاملې د پلټنو کار په پارلمان کې د ولسی سلامتیا کمیټې ته د سپارلو پریکړه کړې ده. کارپوهان وایي پر دې معاملې د سیاست نه کیږي، ځکه چې په پاکستان کې ډیموکراسي نوې راغلې ده او داسې کارونه کول ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي. نور حال د مشال راډیو د خبریالې انیسا اجمل په رپورټ کې.
د ایوانی صدر نه جاری کړی شوی خبر پانی تر مخه ولس مشر آصف علي زرداری ویلی دی چې د میمو کیس پلټونو لپاره د نوي پارلیماني کمیشن جوړولو ضرورت نشته. دا کار دی د سېنېټر میا رضا ربانی په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو او د پارلیمنت قومي سلامتي کمیټي وکړي. په دې کمیټه کې به د دواړو ایوانونو غړي شامل وي. مشال ریډیو د دې کمیټې د کار په اړه سېنېټر میا رضا ربانی سره د تماس کولو هڅه وکړي، خو د مصروفیت له کبله د خبرو نه ډډه وکړه. بلخوا د حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نون د میمو کیس ته پلټونو پاړه په 23 نومبر په سپریم کورټ کې پیټیشن دایر کړی وو. نن سپریم کورټ د نواز شریف لخوا جمع کړی شوی درخواست ابتدایي اورېدنې منظوري ورکړی ده. د دې پیټیشن پاړه د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته سداسي وایي.
کہ جب نواز شریف صاحب نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ سپریم کورٹ کے
گورئی چکل نواز شریف سے دا تجویز اڑان دکڑو چې د سپریم کورٹ جج په مشرۍ کې د پارلمان غړی هم موجود وي او یو کمیشن دی جوړ کړی شي چې هغه د میمو گیٹ په اړه خپل پلټنې وکړي. هغه وخت زمونږ خبره اونه منلې شو. بیا نواز شریف صاحب په سپریم کورٹ کې پټیشن دائر کړو او نن سپریم کورٹ د هغې اوریدنې منظوري ورکړې ده. بل چې زرداری صاحب دا ویلي دي چې قومي سلامتی کمیټه دی د دې میمو کیس پلټنې وکړي، نو موږ ته په دې لړ کې د سپریم کورٹ فیصله قبوله ده، خو موږ غواړو چې حسین قانی او ټول ککړ کسان دې راوبللی شي او فیصله دې وکړی شي.
د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې میمو کیس باندې دی د پاکستان سیاسي ګوندونه خپل سیاست نه کوي.
جمہوریت لا نقصان دے دے پکار دا چې هر کار خپل ڈومین کی وشي او دا ڈومین دا فارن آفس او دا فارن ریلیشنز کمیټی دے دا بل چانه دے.
بل خو د مطبوعات او ریپورتونو تر مخه په امریکا کې د پاکستان پخانی سفیر حسین حقانی ویلی دی چې هغه با میمو کیس پاړه د پارلیمان قومي سلامتی کمیټه تا ټول ثبوتونه وړاندې کوي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی یو هلک چې سمیع الله نومیږي او په ښوونځي کې سبق وایي د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د پاکستان له وزیر اعظم، د پوځ له مشر او د خیبر پښتونخوا له ګورنره غوښتي چې د ده د پلار د وژنې پلټنې دې وکړي. سمیع الله وایي یو کس چې په باړې کې د پوځي عملیاتو پر مهال ژوبل شوی و، د ده پلار روغتون ته ور روان کړی و چې په لار کې مړ شو او بیا یې کور ته بیرته راوست چې امنیتي ځواکونه ونیوه، له ځانه سره یې بوت او بیا یې د پلار مړی ترلاسه شو. نور حال د غلام غوث پر رپورټ کې.
سمیع الله مشال ریډیو ته وویل چې د هغه پلار هغه مهال سیکیورټی فورسز ونیولو کله چې د هغه پلار په پوځي عملیاتو کې ټپي شوی یو تن شیر محمد روغتون ته وړی و.
دا شیر محمد د بچی نیر سره سیکیورټی فورسز هوایي فایرنګ باندې زخمی شو. ما پلار ورسېدو هلته چې یوړو او پلیار کې ورسره چې وکتلو کنه چلته وکتلو هلته مړو نه واپس راستونکو چې واپس راستونکو پلیار کې راون کړی و. پلیار کې بیا د کوی چوک سره دلته سیکیورټی فورسز په ډزې وکړي. موږ خپل مړې واپس کړو هلته یو جمعاتو وړو کې باندې کې هلته مړې به هر کې خلو دور ته جمعات کې کښېناستل. ایک ټیم تخته کې سیکیورټی فورسز والا ریپ سره راغله چې هلته راغله نو هغه نه پښتنه وکړه چې د مړې کم ورې صحیح کنه څلور کسه راشي. نو څلور کسه کې ما یو پلار او یو مې ترز و او یو دا شیر محمد یو غرور و او دا غور سره لاړل.
مشهد ریډیو سره په خبرو اترو کې سمیع الله زیاته کړه چې د نومبر 2011 په شلمه نیټه هغوی د خپل پلار مړې ترلاسه کړو.
په 20 تاریخ باندې موږ پلار اعتبار په ورځ سبي په 7:08 بجې باندې موږ ته خبر راغلو کنه چې پکې تړې سل د تغوري او دلته دو لاش پروت دي. په سره شي به موږ سره راغلو بیا یوړو یو درې ملک دین خېلو هغه نه مې ناراضي او یو ما پلار او جنم او یو مترز و او لانم دی او یو د شیر محمد د چکم اول مرشي او د دغ ورورو یار ولی.
د مشهد ریډیو په دې پښتنه چې د هغه پلار سید جان به څه کار کولو، نو په جواب کې سمیع الله وویل
زما مخ کې پلار اول 5-3 سال سکیورټی چری کړی نه پس آی پریخلا بیا پرویټ پرنسپل شو. 5 سال پس سی بیا بڑا بند شو. بڑا نه پس بیا دوا کولا بڑا بند و بس نو ولته وای چې بڑا کې بزه چونه و دړي کون بسم بل ششتر نه بس د بڑا چونه و دړي دکان وخت.
مشهد ریډیو سره په خبرو اترو کې سمیع الله زیاته کړه چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم، د فوز د سرلخکر او د خیبر پختونخوا د گورنر نه غوښتنه کوي چې د هغه د پلار د وجنې پلټنې دی وکړي او د هغه د کورنۍ سره دی انصاف وکړي. غلام غوث، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ہاں چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼه پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیر هم واوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه
تاسو مشال رادیو ته غواګی اس موږ ټوله خبرونه تاسو په 625 کیلو هرتز منځنۍ څپه باندې اوریدای شئ په www.mashalradio.com یا هم اوریدای شئ او هم زموږ بیلابل رپورټونه تاسو هلته لوستای شئ. ویډیوګانې هم هلته موجود دي. په پیښور کې 5:30 بجې د ماخام فرخوند وزیر د دې محل له خبري سره ټکو سره
د پاکستان په خیبر ایجنسی کې یوې بمی چاودنې د خاصدار ځواکونو په شمول 15 کسان ژوبل کړی دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو د وسوالو طالبانو یو مهم کمانډر نیولې دی. د افغانستان حکومت وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډیر اهمیت لري. د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو په یو غونډه کې په شام اقتصادي بندیزونه لګول شوې دي او په مصر کې نن د پارلماني ووټونو په لومړي پړاو کې خلکو خپلې رائے واچولې.
تحصیل فرخنده وزیر خبری سره ټکی واوریدل. اوس ورزو اسلام آباد ته. هلته زموږ خبریال انیسا اجمل د پاکستان د نننیو ورځپاڼو مختلفې ادارې راخیستې دي او له هغوی مهمې برخې تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداري کلی کې چې تیر ورځ د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د ناټو لخوا په یو برید کې شل پاکستانی سیکیورټي اهلکار وجري شوي دي چې له وجې د پاکستان او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوی دی. ناټو ته سامان وړلو والا سپلای لاین هم پاکستان بند کړی دی. امریکا ته یې شمسی ایئر بیس په 45 ورځو کې د خالی کولو ویلي دي. ادارې لیکي چې ناټو سپلای لاین دې بند کړی شي او امریکا سره دې په دې لړ کې صحیح خبرې وکړی شي، ځکه چې د امریکا او ناټو لخوا چې کله هم برید وکړی شي نو د هغې رستو معافی وغوښتی شي. خو لږه موده وروسته یو وار بیا د پاکستان د خود مختاری خلاف ورزی وکړی شي. رسپانه آج په خپل اداري کلی کې چې مومن ایجنسی کې ناټو برید کې د شلو نه زیات کسان وجري شوي دي او د دې پیښې د ولسمشر په شمول ټولو سیاسي او پوځي چارواکو غندنه کړې ده. په دې لړ کې چې ناټو ته سپلای لاین بندولو او شمسی ایئر بیس په 15 ورځو کې د خالی کولو کمی خبرې شوې دي نو هغه د کامی غیرت تقاضا ده او د ګام سره به امریکا ته دا احساس هم ورکړی شي چې پاکستانی کام دومره اوده نه دی چې د چا کله هم زړه غواړي نو برید وکړي. د ناټو ویاند وایي چې د دې پیښې به پلټنې کېږي خو ادارې لیکي چې پاکستان کې داسې ډېرې پیښې مخکې هم شوې دي. رسپانه ایکسپرس په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګري ملتونو پاکستانی حکومت لخوا جاری کړی شوی د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې قریبا 500,000 کسانو ته د خوراک مخت سره مخ دی او په دې کې نیمه شمېره د ماشومانو ده. د خوراک دا کمی په بلوچستان او سین صوبه کې زیات دی. ادارې وایي چې په دې رپورټ کې کومه شمېره بیان کړې شوې ده د هغې تر مخه خلکو ته دومره خوراک هم نه ترلاسه کېږي چې د دوی صحت دې صحیح وي. په ملکی د دومره غټي آبادی دا صورتحال ډیر د افسوس خبره ده. په دې رپورت کې دا هم ویلي شوی دي چې کله د یو سروې په وخت د ولس نه دا تاسو وکړې شو چې ملک تا کومې ستونزې مخې ته دي نو هغه کې یو کم 50% خلکو ګرانی، 21% بیروزګاری او 21% ترهګری یاد کړه. اداري وایي چې حکومت لا په وخت اړخته پام کول پکار دي. رسپانه مشرق په خپل اداري کلی کې چې په صبح خبر پښتونخوا کې د کال 2010 سیلابونو له وجې هرې طبقه ته زیان رسیدلی دی او د دې امداد کولو په اړه چې کومه کړنلاره جوړه شوې دا نو هغه کې ډیره درغلی شوې ده. یعنی د سیلاب ځپلو امداد لومړی د غریبو خلکو نه شروع کول ضروری وو خو زیاتره ځینو کې د هغه خلکو امداد شوی دی چې د چا لاسرسي. دا وخت چې حکومت کاروباري طبقه سره د مرستو لپاره د 45 کروڑ روپو چې کم پروجیکټ شروع کړی دی نو په دې صحیح نظر ساتل پکار دی چې د سیلاب ځپلو مرستې په صحیح توګه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره د تیلو او سامان وړونکو ټرکونو پاکستانی ډرایورانو د اتوار په ورځ ویلي چې د حکومت لخوا د سامان د رسد لارې د تړلو فیصلې دوی د ترهګری بریدونو د خطر سره مخامخ کړي دي. دغه فیصله د حکومت لخوا په مومندو ایجنسی کې په سرحدي سیمه د پوځیانو په چک پوسټ نیټو د هوایي برید وروسته اخیستل شوی چې پکې 24 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او تور یې پر نیټو دی.
اجانس اوسنۍ پیښې پرتله د تیر کال د یوې پیښې سره کوي چې په قبایلي سیمه کې د امریکایي هلیکاپټر په یو برید کې په خطا سره دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. د دې برید په ردعمل کې پاکستان د لسو ورځو لپاره افغان پوله د سامان درسد یوه لاره تړلې وه او بیا مشکوک ترهګرو تقریبا یو نیم سل ټرکونه تباه کړي او ډرایوران یې زخمي کړي وو. ایسوسیټډ پریس لیکي کېدی شي دا ځل حالات ډېر خراب وي ځکه چې پاکستان د هفتې په ورځ د پیښې په ردعمل کې افغانستان ته د سامان دواړه لارې بندې کړې دي چې دا وخت تقریبا 300 ټرکونه په خیبر قبایلی سیمه تورخم او د بلوچستان په چمن کې ولاړ دي. اجانس لیکي دا وخت په سلګونو ډرایوران په یره کې دي او وایي چې د ممکنه بریدونو له امله ټوله شپه بې خوبه وو. ځینې ډرایورانو اجانس ته ویلي چې که څه هم حکومت د لارو بندولو فیصلې وروسته د دوی د حفاظت لپاره ملیشا ځواکونه سیمې ته لیږلي دي، خو دا د دوی لپاره کافي نه ده او د ځواکونو په موجودګۍ کې هم دوی اندېښمن دي. د اجانس په خبره نیټو دا وخت خپل 50% سامان د رسد لپاره په پاکستاني لارو تکیه کوي او په کم وخت کې متبادلې لارې لټول به د دوی لپاره مشکلات پیدا کړي کچري پاکستان په خپل فیصله ولاړ وي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر رسپانه لیکي په چین کې ټولنیز بدلون مخې ته راغلی چې اوس د هیواد ځوان کل تنخواه یا خپلې نوکرۍ ته کم ګوري او زیات پام خپلې خوشحالۍ او دلچسپۍ ته ورکوي. دا خبره اژانس ته د روزګار موندلو یوې ادارې جوړونکي هانګ سینګ یانګ کړې ده چې وایي اوس داسې نه ده چې د چین ځوانان د روزګار سره خوشحاله وي چې کول یې د دوی لپاره لازمي وي. د هانګ په خبره دا بدلون یې د تېرې څو مودې نه کتلې چې ډېر داسې ځوانان ورته د روزګار د لټولو لپاره ورځي چې روزګار یې په خوښه پرېښي وي او بل کوم روزګار یې نوی پیدا کړی. هغه رسپانې ته ویلي چې دغه په اندازه د غټو ښارونو تقریبا 80% ځوانان چې عمر یې د 22 او 25 ترمنځ وي د داسې استعفا سوچ پیل کړی وي چې پکې 22% خلکو دا سوچ عملي کړی دی. د رسپانې په خبره څنګه څنګه چې په چین کې د ژوند تیرولو معیار ښه کیږي هغه عمره به ځوانان د خپل زړه خبره اوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی 13 ورځې اعلان وکړ چې د دې هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو او ښارونو امنیت به ډیر ژر د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. اوس په خپل افغان سرتیری د پریکړې ته څنګه ګوري او کارپوهان د افغانستان په کوم اندي؟ د دې پوښتنو ځواب د نجیب عامر په رپورټ کې میندل شي.
فرانس پریس اژانس لیکي د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د یک شنبه په ورځ د نړیوالو ځواکونو څخه افغان غو ته د امنیت چارو د سپارلو د یو بل پړاو د اعلانولو سره سم به په نږدې راتلونکو کې نږدې نیمایي افغانستان د افغان ځواکونو تر پوښښ لاندې راشي. د ولسمشر کرزی د دې پلان په اړه د غویان ایمل فیضی وایي
امنیت انتقال پروسې دوهم پړاو اعلان شو. په دې کې په ټولو مهمه دا ده چې د هېواد شپږ ولایتونه په بشپړه توګه د امنیتي پوښښ لاندې راځي چې هغه ولایتونه عبارت دي د بلخ ولایت، تخار، دایکنډي، سمنګان، کابل او نیمروز. د دې تر څنګ چې اووه ښارونه دي چې دا هم په دې لیست کې شامل دي چې یو د جلال آباد ښار دی، چغچران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، قلیناو او میدان ښار دي.
دا خبره لا پوره واضحه کړې شوې نه ده چې د ځواک د لیکدولو دا تازه پړاو به کله تر سره شي، خو دا په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د 130,000 ځواکونو د وستلو په لور یو بل مهم پړاو ګڼل کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي تر دې مخکې چې د افغانستان د کومو ولایتونو، ښارونو او ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوي، هلته امنیتي نارامۍ مخې ته راځي، خو د دې باوجود هم هلته وضع آرامه او د دولت واک قائم دی. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی بیا وای په ژمی کې طالبان جنگونه نه کوي نو په دې موسم کې د امنیتی چارو افغان ځواکونو ته سپارل ګټه لري.
جنگونه فروکش کې یعنی کم کیږي په دې ژمی کې قوتونه خپل مسؤلیت به واخلي تر پسرلی پورې تر بهار پورې جنگونه نور انکشافات کوي د خپل ځای باندې سي از خپل ځای ورو مضبوط کې منظم ده کې دا الان خیر تر څه هر چې راځي افغانانو ته د غرور لپاره د حیثیت لپاره د اوبو لپاره ښه خبر ده. امیدوار یو چې افغانستان اردو کولی شي چې
احمد سیدی زیاتوی اوس افغان ځواکونه د نړیوالو لخوا په اوچته سویه روزل شوی او ک نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزی نو دا ویره بنوي چې طالبان حزب اسلامي یا کوم بل ډله به په یو يرغل هر صد ځان کړي. بل په لودا سی ریپورتونه هم شته چې اوس مهال د افغانستان په ټولو نارامو سیمو کې افغان ځواکونه تر بهرنیانو وړاندې د وسلوالو سره په سنگر وي او د مقابله پوره ظرفیت لري، خو په خپل افغان سرتیری سوی
زمانو میرویس ملتمل زما تقریبا دا تم کال دی په اردو کې. نو کله چې زه د پوځي اکاډمۍ نه فارغیدم نو تا بعد هغې نه یو قسم یا غونډه غره کړ شوی چې خپل وطن، ملت او د خپل وطن ځوانانو ته خدمت وکړو. ان شاء الله ټول زمینه موږ ته مستعده ده، ټول امکانات برابر دي، اردو ان شاء الله مجهزه ده او نور به مجهزه کیږي.
نوم مې عبدالستار، وظیفه بریدمل توقیف، ټولې پولیس نظامی د لواء
وای حمایت کله چې تعلیمی دوره زمنګ راځي منګ هلته قسم خورو په قرآن پاک باندې نو د خدای لار او زمنګ شعار هم دا دی خدا وطن وظیفه دا خو خلاصه هم دومره ده چې قسم هم خوړلې نو قسم چې سړی خوري باید د ځان هم پکې تیر شي تر څو یې په وجود کې سای باید مبارزه وکړي.
د ناټو سرمنشي راسموسین د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وستر ویلې د دې پریکړې هرکلی کړی.
د محرم د میاشتې پر مهال د سولې د ټینګښت لپاره د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د سولې غونډه وشوه. پر دې مهال د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر نیمروز خان وویل اسلام د سولې مذهب دی او د ترهګرۍ او داسې نورو پېښو پر مهال اسلام یادیږي نو باید د اسلام نوم په داسې کارونو کې بدنامه نه کړل شي. په دې غونډه کې د ټولو مذهبي مسلکونو کسانو ګډون کړی و. شبیر احمد جان لنور تفصیل سره.
د محرم الحرام میاشت کې د امن برقرار ساتلو لپاره نن په پیښور کې د امن کانفرنس په نوم یو دستور وشوه. دستور د عالمی متحده علمای مشایخ کونسل او امامیه سټوډنټس تنظیم په ګډه وکړه. د دستوري ستر میلمه د عوامي نشتګون سره تعلق لرونکي د مذهبي چارو صوبایي وزیر نمروز خان وو. د هغوی نه علاوه د بیلابیلو مذهبي مسلکونو او فرقو مشران هم موجود وو. په ویناګانو کې مشرانو له ټولو مذهبي فرقو نه غوښتنه وکړه چې دوی دې ټول یو شي او د امن لپاره دې حل ځلې وکړي، نه چې فرقیزو اختلافاتو ته هوا ورکړي. په دې خپل باندې د دستوري ستر میلما د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر نمروز خان مشال لیډو ته وویل چې نه یوازې محرم کې بلکې په عام روزه کې هم علما کرام له پکار دي چې دوی دغه شان د یووالي خودنو کې او د امن او یووالي پیغام دې عام اولس ته ورکړي. دوی زیاتوي
جمعتونه دي زموږ مدارس دي هغه کې داسې یو اصلاح په کار اچ راشي چې کم سے کم د خلکو په ذهن کې دا چې کم د اسلام نه خلاف دنیا کې یو داسې میسج دي چې کم دهشتګردي کېږي کم د قتل و غارت کېږي نو هغه د اسلام په نوم باندې یادېږي چې دا مسلمانان دا کار کوي. دا اسلام کې دا شعری شته اسلام هم امن پسند مذهب دی لیکن هغه نن څه وخت کې چې دهشتګردي کېږي څه وخت کې چې خودکش حملې کېږي څه وخت کې چې بمباری کېږي نو هغه کې دا اسلام نو اسلام نه د دې خبرې زما دا ټول ته اپیل دی مسلمانانو ته چې دې لپاره کوشش وکړي چې امن راشي نو پس به دې ملګري
صوبائی وزیر دا هم ویل چې په دې خاص ورځو کې د سق قسمه ناوړه پیخ مخنیوي لپاره حکومت کوټه لګامونه پورته کړی دي.
سکیورټی پلان خدای شته خاص کر هارون کې په پیخور کې چې د نکم علاقې دي با باتزي یا د ناراضي دا وو با با کده شي کېږي سو غلط فرهره نشي او چا تکلیف ملاو نشي دې باندې کاروبار باندې سر دیو ضرور دا ګیره شکوي راځي خو لیکن دا الګ نه خلاص ورځي دي بلې کې اختیار دې ضروري دي بلې چې دا داسې دشمن دی چې ښکاری کې نه بلې چې هغه وشي اکار نو هغه سړي رټ نقصان کوي. حکومت بالکل دې پلانینګ کړی دی انفورسمنٹ ایجنسی نے لکھا ہے خپل کار کی بالکل ذمہ داری سرکار کی تاسو وګورئ کانہ کا بندی شوی دی مختلف ہوٹل کی چیکنگ کی شناختی کارڈ کتلے کی مقصد نے چکن خلکو ته تکلیف ملا شي.
دا دستور انتظام کون کی د عالمی علماء مشایخ کونسل مشر مولانا شعیب پدی خل باندې مشال لیډو تا صدرنګ ویل
موږ د اتحاد بین مسلمین چې کوم د مقصد دی جی. عالمی کونسل موږ د پلیټ فارم د پاره جوړ کړي چې موږ ټول علماء پدی باندې متفق شو دا د اتحاد مظاهره ده پرې کې اعلی تشیع علماء او بریلوی دیوبندی اهل حدیث صوبای وزرا غی تشریف راوړ نو موږ د اتحاد بین مسلمین ظاهره کوم امن غوړ موږ ټول الحمدلله یو ځای او دا محرم چې کوم د پدی کې حضرت امام حسین علیه السلام عظیم قربانی ورکړی دا چې هغه ظالم ته سخت کړه سر تنه نه جدا کو نو دې مطلب مقصد دار انشاء الله موږ ظالمانو ته اسلام دشمنان ته یو आवाज باندې ودرېږو.
دا امام سټوډنټس تنظیم مشر صافی بنگش وینا و چې د مخ کې پښان د خراب امنیت او ترهګرۍ لوجه د دوی په جلسونو کې خلک محفوظ ځان نه غني خو دې با خپل حل ځلې جاری ساتي.
اوس کوم حالات دي نو حالت شوک سره تل زینو ځان سیف نه محسوسې نو ځکه غوې دي د سې ځین یره کوي او مسالې خو لکه د پاکستان کې هر شوبه متاثر شوي دي نه صرف دغه کوم رسم او ریواج دي دا
مذهبی فرقو مشران وینا وا چې دا وخت ملک او په خصوصي توګه د پښتنو سیمه د خراب امنیتی حالاتو نه تیریږي او دوی ټول لپکار دي چې دا وخت امن لپاره یو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر افتخار محمد چودري ته لیک استولې دي چې د پاکستان د پیپلز ګوند د پخوانی مشر ذوالفقار علي بوټو د وژنې د معاملې په اړه دي اوریدنې او نورې قانوني بهیر ژر پرمخ بوزي. انیلا خالد نور تفصیل راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز پارټي بانی ذوالفقار علي بوټو د وژنې کیس یو واری بیا تحقیقات شروع کولو لپاره د پاکستان صدر آصف علی زرداری سپریم کورٹ تا خط لیکل دے چپکی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تا د دی کیس زر تر زرا اور دنی لپارا خواست شوی دے. د پاکستان پیپلز پارٹی د خیبر پختونخوا د اطلاعات سیکرٹر خواجہ یاور نصیر د ذوالفقار علی بھٹو د وجنی کیس بیا شروع کولو په بابلا مشال ریڈیو تا اوایل چې زمونږ مشر سره ناانصافی شوی دا او موجوده عدالتونو نه انصاف غواړو.
دا خو یو ټریجیډیو پاکستان لپاره او د تھرڈ ورلڈ لپاره ٹریجیڈیو چې قائد عوام شهید ذوالفقار علی بھٹو چې کم دے یو امریت پلاس شہید شو او هغه چې مرڈر کیس ہو هغه ټول دنیا لا پتا دے چې هغه مرڈر کیس کې لابنگ شوی او څنګه هغه ته پریسرا چې کم لوبه شوی دے چې څنګه ججز چې کم ٹرانسفر شوی دی او بیا چې کله ریفرنس کیږي کم کورٹ کې سپریم کورٹ ہائی کورٹ هغه ریفرنس هم نه منی چې ولی چې دا یو ایکسکلوسیولی داسې کیس دے چې دې کې دا چې کم ڈیسیژن شوی دے هغه
قانونی چارو کارپوہا بیرسٹر باچانا چکلا مشال ریڈیو وہ پختل چې موجودہ وقت کی پیپلز پارٹی دا این آر او کیس او دا امریکی پوسٹ پخوانی مشر مائک مولن تا دلی کلی شوی خاتنه علاوه د نورو یوشمیر مسلو سره مخ تا نو پتا سی وخت کی هغه تا د دې کیس د پلټنو خیال ولی راغلو.
او سپورې دا خو منه خبره ده چې دا کیس کوم دی ذوالفقار علی بټو ته دغه سزا لایق هغه نو حقدار نو چې کله سزا دی ورکا او دوباره دې سټیج کې ری اوپن کولو زما خپل خیال دا دی چې هغه چونکې د الیکشن را نږدې کیږي او د پیپل پارټی چې کوم دی نو هغه ته هر طرف نه مشکلات پیدا کیږي چې عمران خان دې سره نواز لیگ دې سره نور دې دا سمپتی ووٹ گین کولو لپارا دی اوس دا کئی چی دا کیس دی رو اوپن شی چی دا خبر چلی گی نو پدی بند بحث برازی عدالت کے بم باسی باہر بم باسی پدی بند تکرون وکی گی جد سی جلوسون وکی گی نو تول مقصد چی کم دے پدی سیج کے زما خپل خیال دا دے چی دا غا سمپتی ووٹ چی ورتا ہوئی چی کم دا بٹو دا پارا جے یا دا غل خاندان دا پارا جے دا سلسلے بیا شروع کرا.
بیرسٹر باچا زیاد تکڑا چی موجودہ وقت کی پیپلز پارٹی لپکار دی چی دا نورو مسلو دی سہل رو باسی او پس لحاغ دی بیا دی کیس پا حق
منظور وسان وای دا خار دا امنیت خرابولو د سیسدا او دوی به ناکاموي. د شیګانو لخوا تور پورې شوی چې پر دوی د برید سپاهي صحابه وسلوالې ډلې کړی دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرې ډلې په توګه ناقانونه ګرځولې ده. د وژنو د تازه پیښې په اړه نور حال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای پیخه هغه وخرا مخې ته شو کله چې په ایم ای جنا سرک واقع د لیتشی مسلک سره تعلق لرونکو کسانو په سبیل وسلوالو کسانو ډزې وکړې. د جماعت وحدت المسلمین ډلې ویان آصف صفوي مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوی کسان د دوی د ډلې غړي وو. دیوائی ناقانونه ګرځول شوی ډلې سپاهي صحابه د تبت سنټر په سیمه کې د مظاهره کولو وروسته د نمایش په علاقه کې د غزادارو په لګول شوی سبیل ډزې وکړې او په کیمپ یې کاڼي هم اورول. د ډزو په نتیجه کې زمونږ دوه غزادار اظهر علي او ذاکر علي وجل شوی او یو تن سخت زخمی شوی دی. د آصف صفوي په خبره شرخوخي هڅه کوي چې موږ د جلوسونو څخه منع کړي خو موږ به جلوسونه وباسو او دا سلسله به کمیږي نه بلکې زیاتیږي. به د پیښې وروسته ګڼ شمېر قهرېدلي خلک ایمې جنا سړک ته راووتل او سړک یې د ټریفک په مخ وتړلو او هلته ولاړ په لسګونو موټرسایکلو او نورو ګاډو ته یې اور واچولو. د قهرجنو خلکو د خورولو په مخه پولیسو او رینجرو هوایي ډزې وکړې او اوښکې بیونکي ګیس یې وکارول. په دې موقعه د پیښې رپورټ کولو ته راغلی سیمهییز خبریال احسان کوټې د نامعلوم لوري څخه راغلی ګولۍ لګېدو له وجې زخمی شوی دی. پولیس وایي پیښه کې د ککړتیا په تور یې ځینې مشکوک کسان نیولی دي. د سند صوبې د داخله چارو وزیر منظور وسان په دې حق لوایي
کوشش کی گئی ہے
دا د کراچۍ ښار د نارامه کولو یو کوشش دی. پیښه کې ککړ کسان مو نیولی دي او هغه به خپل انجام ته رسوو. پیښه کې وژل شوو او سوځول شوو ګاړو مالکانو ته به معاوضه هم ورکول کیږي. د سند صوبې د داخله چارو وزیر زیاته کړه چې د محرم جلوسونو د خوندیتوب په برخه کې پولیس او نورو امنیتي ادارو ځانګړی پروګرام جوړ کړی دی او دوی د تیارسۍ په حال کې دي. بلې خواته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپای صحابه ویان تاج هنپی وایي چې د دوی د ګوند ډلې د نیټو لخوا په پاکستان د برید په ضد مظاهرې کولو وروسته واپس روان وو چې د نمایش په سیمه کې د علي رضا په نوم امام بارګا څخه د دوی په پلویانو ډزې وشوې او چې کله د دوی څو پلویانو نږدې جومات کې پناه واخیسته نو امنیتي کسانو هغوی ونیول. د یادونې وړ ده چې کراچۍ کې په جلسو جلوسونو او مظاهرو کولو د یو سل څلور څلوېښت دفې لاندې بندیز یوه میاشت د مخه لګول شوی دی. د یادې پیښې وروسته د ښار په مختلفو برخو کې پولیس او رینجر سرتیرو ګزمې زیاتې کړې او ځای په ځای یې ناکې لګولې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په قبایلی سیمې مومندو کې څلور کاله مخکې یو کس یوسف خان لومړی کس و چې طالبانو ترې سر غوڅ کړی و. د یوسف خان تر شیرک وای طالبانو دای هم بیولی و او په یو خوړ کې کینولی و. دی وایي طالبانو دته ګواښ کاوه چې دی به هم ووژني. شیرک وسلوالو ته ویلي ول چې ډېر ښه ښه ځوانان وژل شوي دي نو دی دې هم ووژل شي. دا هر څه د مومندو په دویزو کې څلور کاله مخکې شوي ول. شانواز ترکزی د یوسف خان کورنۍ پیدا کړې ده او له هغوی سره یې خبرې کړې دي.
څلور کاله وړاندې د مومندو ایجنسۍ په دویزای سیمه کې طالب وسلوالو د یوسف خان نوم یو تن سره د پنځو ملګرو وژلی و. دا په مومندو ایجنسۍ کې اولنۍ پیښه وه په کومه کې چې د طالب وسلوالو لخوا په اول ځل دغه تنانو سرونه غوڅ شوي وو. د یوسف خان تره چې د شپېتو کلونو سپینګیری دی شیرک نومیږي، هغه د هغې ورځې حال څه داسې بیانوي.
زه کورم په موقع باندې چې راغله دا طالبان زما دا وراره د حجرې نه راووتو او چې څنګه راووتو هغه کې ورته وکړو ایسه په تختې بنه هغه ویل تختې خوښه دي ټوله شنه خلک وو. فکر یې طالبان دوی داسې بوزۍ والي د برادګو سادرنه بس شورې پرې وکړه درشنې پرې ویشتله پیرونه پرې وکړه په دې زما دې وراره باندې چې هغه پرې پیرو کړو د هغه ډډې نه بس د دوی نه دوه کسه ولګېدل او دا هغه ځاینه چې دومره و چې شمارې نه و نور بیا ټس ټوسې جوړ کړو په خپل منځ کې یو بل میشته.
شیرک کاکا هم طالب وسلوالو له ځان سره بیولی و.
د شپې بوتللم یو خوړ د دوی په هغې کې ناست وم. ما نه تپوس وکړو ویلې دا وسلې ریایي نه راته وښویل موږ یې راوړو. ما چې وسلې خو تاسو ویوړي بیا ما د یو کس په کې یو هګۍ راکړه د چرګې ویلې دا واخلې مال لرې کوه. بیا ما ته ویلې چې دا د شکې را واخیسته وي دا بابا وډو. ما وویل چې ولې مې زمانه ښه ښه ځوانان مې شو بس ولې مې بل یو ستا عمر کې ولا راړې ویل تین عادت شو په تاسو. ما ته ویلې چې ته په ټول پاکستان کې ازادي هر ځای کې اوس هلته ګرځه.
او وروستو د یوسف خان او د هغه ملګرو سره سوشول
دا چې کوم دی نو بس دی دغه یو کور لره اوسي د شپې ژوندي په دغه کور کې په والو والو باندې دغه کړی نو بس بیا چې دا وخت شو نو بوتلل او د سرک په غاړه باندې لاړ.
هم د سیمې اوسیدونکو وارث خان چې زوی اسد یې د شپاړسو کالونو وو هم د یوسف سره په دغه پنځو تنانو کې شامل وو چې وژل شو. وارث خان وویل هغه ته معلومات نه وو خو اختر لا د باجوړ جنسي څخه کور ته راغلو او نګهانه داسې پیښه وشوه.
مختر پوره زراتلم کور ته دغه ماشوم زوی مې را سره بشیر او چې زرالم خبر خو نه وو ما ته څه پته نه وه. بیا د سرال د طالبان د خلک راغونډ شوي خو لکه علم ما ته نه شو لکانم نه مړه لا په دا سات کې. بیا زه ماما کره لاړم ماما د کور نه واپس شو. بیا ما ته خو علم وشو چې زه واپس ووتم دغه ته ناوګۍ ته چېره زما غزویم پکې مړ دی او دا لکان مړه شو. دوی مطلب دی دا لکان خو یې ولال کړي وو دا پنځه کسان او دا پنځه کسان بره غرل کې مړو او دا ټول کچه عمر کې ټول لکه مده ګیری نه وي خرابولي صاحب.
او اسد سروزگار کاوه
خو هغه زما زوی چې کم دی نو ټوپک لیدلی و په دغه ورځو کې لسم پاس کو په دغه روژه کې بس او زما سره راغې کور ته به مومند ته دغه هیڅ خبر هم نه و چې یاره مطلب دی یادې طالبانو ته مونږ څه ویلي وو کور ته دغه طالبان راغلي وو زه کور هم نه وم خو لکه په دې ایسب باندې ډزې کړې وې ایسب واپس شوی په دې باندې ډزې کړې هغوی پیشتلي بیا پسې دا خلک رانه د قوم ته مې ویل چې قوم اخر مونږ به څه کوو اوس مونږ ته لار راوښیې طالبان مونږ ویشتل ما پسې کور ته راځي شتم او هغې به وجود دی ته لکه قوم هم څه ونه ویل دا قوم هم په دغه وخت کې هیڅ هم ونه ویل.
شیرک کاکا وای یوسف او د هغه ملګری په یو ژوره کنده کې گزار کړل.
او دغه د جنازې مونږ کړه کپنې مونږ کو کډونو کې مونږ شول هم د شي په خاورې وړل ما په داسې ساده په دې مخونه د درې او تخور کو هغه هم تیرا لري بل لغه د قشن لګا ما ته چې ولاړ د محمد دنیا راغلی او مخلوق ما لره یو دوا لا ولو کې چې دار چا مړ خو دی وس زما بیا د دوا څوک دلته نشته زه خو به زما کړم بل دا غزې نه ما خام چې روته لو یو کې ته شپره ورسره کورونه خوران چې کړه زنانه ما شومان را سره وټول ان شپارس کې سکوري مونږ
خوس په سیمه کې امنیت راغلی دی. هم د ویزې د سیمې د امنیتی لخکریانو مشر ابراهیم خان وویل د هغوی سیمه د طالب وسلوالو څخه پاکه شوې ده.
موږ دا وایو چې موږ کوم طالبان رونه دا وتی دوی سره موږ هر خبرې ته تیار ولکه دا کار مکو چې موږ سره ظلم کوي مده قام سره ظلم کوي لکه دوی دا وایي تاسو حکومت سره مو درېږي تاسو کافر سره ولاړی او موږ الحمدلله ځان مسلمان ښکاري او هغوی ته ځان مجاهدین ښکاري موږ هم ځان ته مجاهدین وایو نو په دې وجه باندې موږ دا غوي خبرې سمې ناراضي.
او پولیټیکل ایجنټ محمد سی عادل صدیق د یوسف خان کور میته د هر هغه مرشوی تن چې په دغه پیخه کې وجل شوی او د درې درې لک روپو امدادي چکونه هم ورکړل. شانواز ترکزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولې گئی.
بالکل تاسو اوس کولای شئ مشال ریډیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولې گئی. دا اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
د په قبایلی سیمې خیبر کې د وژل شوي نومیالي خبریال نصر الله افریدی په یاد کې د فوټبال د لوبې اتلولي پای ته رسیدلې ده. دا اتلولي په پای لوبه کې د ملک سعد فوټبال لوبډلې بریا ترلاسه کړې ده. تر سیالۍ وروسته یو لوبغاړي وویل پر دې ویاړي چې ښه لوبه یې ترسره کړې ده. د خیبر ایجنسۍ یو انتظامی چارواکي سید احمد جان پر دې مهال ویلي د خپلې خاورې خدمت باید د همغه ځای اوسیدونکو وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود لوب میدان کې د پیژندل شوي قبایلي صحافي ارواخاد نصر الله اپریدی په یاد کې د ټرایبل یونین اف جرنالست خیبر لخوا را جوړ کړل شوی د فوټبال ټورنمنټ سر ته ورسېدو. په دې ټورنمنټ کې د خیبر ایجنسۍ نه شلو لوبډلو برخه اخیستې وه او فاینل لوبه یې د جمرود فوټبال یونین لوبډلې او ملک سعد فوټبال لوبډلې ترمنځ ولوبېده. او دغه لوبه ملک سعد فوټبال لوبډلې د څلورو په مقابله کې په 5 ګولونو سره وګټله. د دغه لوبې په وخت اول ګول تر سره کوونکی د جمرود یونین فوټبال لوبډلې یو لوبغاړی محمد توفیق اپریدی د خپل لوبې او د ټورنمنټ په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي
جی مونږ محنت کړه اسټیډیم جوړا کړه غه پاره د ټورنمنټ پر اسپیشلی فائنل پر مونږ کافی محنت کړه په دا وجه باندې مونږ چې کومه دا ګول سکور کړه او بالکل دا خو زما پر ډیره فخر خبره ده چې مونږ عوام دي خپل عوام دي خپل عوامو کې سړی چې خطر کړه دی ته پر فخر خبره.
د قبایلی صحافي نصر الله اپریدی میموریل فوټبال ټورنمنټ د فائنل لوب په محل د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان خپل خیالات صدا سے سرگن کڑل.
در خپل خاور خدمت چھ مگر تاس ونو کو دا بن سوک نہ کیں دا حکومت کوشش در خلق کوشش در خلق دعا گانے چنن پر علاقہ کے صحد پر امن راغلے دے اپ خوشحالی سر ٹول را ٹول شی ویلی او نن تاس کو خوشحالی سے بلی میدان کے لو میں وکڑو.
په دې محل د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد جمیل هم صحافي نصر الله اپریدی ته پیرزوینې وړاندې کړې او وی ویل
نن دا میچونه چې کېدل دا د نصر الله شهید په یاد کې وو. نو کم خلک چې د ملک او د قوم خدمت کوي نو هغه په کار دا چې مونږ یاد وساتو او هغه ته په سنسه طریقه باندې خراج تحسین پیش کو.
د لوبې په اخر کې پولیټیکل چارواکو کامیاب لوبډلې او خو لوبغاړو ته نقد انعامونه هم ورکړل. یاد دی وی چې صحافي نصر الله اپریدی چې تعلق یې د خیبر ایجنسۍ باډې سیمې سره وو د روان کال په مئی میاشت کې په پېښور صدر کې په خپل ګاډي کې د یوې بمې چاودنې په ترڅ کې وژل شوی وو او دغه ټورنمنټ د ده په یاد کې را جوړ شوی وو. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
پنځه بجې او ته پنځوس دقیقې دی فرخوند وزیر نه به د دې وحال د خبرونو سرټکی وورو.
د پاکستان په خیبر ایجنسی کې وی بمی چاودنې د خاصدار ځواکونو په شمول 15 کسان ژوبل کړی دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو د وسوالو طالبانو یو مهم کمانډر نیولې دی. د افغانستان حکومت وایي د بون په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډیر اهمیت لري. د عرب لیگ د بهرنو چارو د وزیرانو په یو غونډه کې په شام اقتصادي بندیزونه لګول شوې دي او په مصر کې نن د پارلماني وټونو په لومړي پړاو کې خلکو خپل رائے واچولې.
خبرونه مول مشال راډیو اوریدل چې فرخوند وزیر درورول او د لدی سره د مشال راډیو نننې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبب بیا لتا سره په دغه خبرونه کې ملي وو بیلابل رپورټونه او نيز خبرونه به درته وړاندې کوو. اوس موږ ټول ته اجازه راکړې په مخه مخه.